مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په ارکیو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د افغانستان حکومت د توافق په اړه اندېښنې لري چې د امریکایي چارواکو سره یې شریکې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کله هم د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. او د روان میلادي کال په لومړۍ اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوالو د نامنیو له کبله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ایستلې. دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو ته چې وینا کړې شوه د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي او وروسته له اختر به ورته زر تر زره معاش توزیع شي. او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو چې وینه کړای شول د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي زر تر زره به له اختر وروسته ورته وویشل شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
یعنی موږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندان ماشونه رسیدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړي وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي معنی دا ده چې دوی ماشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکاناتي حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي.
د بانکونو څنګه په ځانګړې توګه په کابل کې تر وخت مخکې د تنخواګانو د توزیع په خاطر په ورستیو څو ورځو کې لګڼې ګوڼې سره مخامخ شوي وي. زرګونه کسان سږ کال د حج لپاره له افغانستان نه مکې معظمې ته تللي. نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا به عرفات ته ځي. د حجیانو 25% ښځې دي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي ارکان دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له مکې معظمې څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا
دیوی حجیان نن ماسختن په منا کې تیروي او سبا د حج له ارکان او یو اساسي په عرفات کې چې په توقف سره پیلې. افغان حجیان وایي چې د طواف او عرفات پر مهال به د هیواد لپاره دعا وکړي چې په افغانستان کې جګړه او وینې تویدل بند شي. سکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 1,60,000 حجیان د حج لپاره مکې معظمې ته تللي. په سعودي عربستان کې د تودوخې درجه 30 سانتي ګرید ثبت شوې ده او د حرم شریف ته فضا د مرتوبې ساتلو لپاره او بشیندونکي باید پکې ایښودل شوي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ویل کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وضعیت د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنځشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوې ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې ترهګري او بیلتون غوښتنې وسپي. وروسته له هغې چې د هندوستان پارلمان د جمو کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی کېښود چې له مخې یې دې سیمې خپل قانون جوړوه، د هندوستان د نورو ایالتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایدادونه نه شوه پیرلی او نه یې هم پر هغه دولتي پوستونو کار کولی شو چې یوازې د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې له نړیوال قانون سرغړونه بللې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپله تلویزیوني وینا کې وویل
آج جمو کشمیر کې ان ساتھیوں کو
دی وایي زه نن د جمو کشمیر خلکو ته ډاډ ورکوم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دوی ستونزې به کمې شي. ملګرو د اختر جشن را روان دی، زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پاکستان د نوي ډیلي لوړ پوړی استازی له دې هېواده وویست او دوه اړخیزې سوداګریزې اړیکې ورسره پرې کړې. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د ریل د چارو فدرالي وزیر شیخ رشید احمد وویل چې له هندوستان سره د ملګرتیا او اورګاډي په نوم خدمات هم نور قطع کیږي. په یو جلا مورد کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې نور به د هندوستان پر فلمونو په پاکستانی سینماو کې بندیز ولګیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت زیاته کړې چې د پنځشنبه په ورځ د یوې کیمیاوي تجربې په نتیجه کې د دسکا انجن وچاودید او په دې واحد کې اور ولګید. ځایي چارواکو ویلي چې دا چاودنه د نوونسکا سیمه کې شوې چېرته چې د بالستیک توغندیو د واټن تجربه کولو لپاره د بحري قواوو اټومي غوبتلونه ځای پر ځای دي. خو ګاونډي خار سیوی رودوینسک ویلي چې تر چاودنې وروسته یې د اټومي شواو په کچه کې موقتی زیاتوالی ثبت کړی. دا په روسیه کې په درې ورځو کې دوهمه چاودنه ده چې په نظامي سیمه کې کیږي. د سې شنبې په ورځ د سایبیریا په سیمه کې د وسلو په ډیپو کې د چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی و او اته نور ټپیان شوي وو. بلخوا روسیې د جرمني پر المان غږ نړیواله رسنۍ تور پورې کړی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې جرمني شرزافیر بیت ګریسکی احضار کړ. دته وویل شول چې له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي چې روسیه حق لري د دې هیواد د قانون دته وویل شول چې کله خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي روسیه حق لري چې د دې هیواد د قانون له مخې د المان غږ نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی د المان غږ روسیه څنګه ته د ټولنیزو رسنیو د ریپورت اړوند اعتراض کړی خو د المان غږ د ریپورت ځانګړي ټکي یا مواد نه دي په ګوته کړي. د جرمني رسنۍ د روسیې تورونه رد کړي او بې ځایه بللې. دې رسنۍ په وینا د بهرنیو چارو وزارت ورته هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. دا و خبر. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په ارکیوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي خو دوی د توافق د متن په اړه اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې شریکې کړي. پر دې موضوع تفصیلي رپورټ لرو. همدارنګه د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د روانو خبرو په پایله کې د احتمالي توافق او هوکړې په بیلابیلو اړخونو په واشنگتن کې د پاکستان لوبخانی سفیر او د سیمې د چارو لشنونکي حسین حقانی سره ځانګړې مرکه هم دراوړو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلام د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. دا په داسې حال کې و چې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو داسې ښودلې و چې ګوندي د کشمیر جنجالونه او جګړې په یو ډول نه یو ډول له افغانستان سره تړلې دي. د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دا د زیانونو یوه ارزونه په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د روان میلادي کال په لومړیو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال د افغانستان د نامنیو له کبله له هېواده وتلي او خپلې پانګې ایستلې. دا موضوع هم څېړو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته کړې. د سرچینې په وینا واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریک کړي دي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل اوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې تمه ده د اختر په درېیمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیري افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په درېمه یا څلورمه د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ توافق وسوتر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوی په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سوه، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې له مخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 50,000 تر 100,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافقلیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی، دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافقلیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې کارپو حسین حقانی په دې اړه د پنج شنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل: د وای په افغانستان کې سولې وازی هغه مهال راتلای چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطاب لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د یوویشتمې پیړۍ برخه وي. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې پخوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا وه چې هر ډول د سولې پروسه سبا د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي، خو اوس اوسنۍ توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیر له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم، په توافقلیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه، دا خبره چې په دوو اونیو کې له 50,000 تر 100,000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړي دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنگتن سره ګډ اعلامیه خپروي که په توافقلیک کې بدلون رانغی، خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
دوستانو، وام اوریدل چې په جمهوری ریاست کې وی سرچینې ازادې رډیو ته ویل چې د اختر په درېمه یا څلورمه ورځ خای د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي. خو د سرچینې په وینا په دې هوکړلیک هغه متن چې ارک ترلاسه کړی، جمهوری ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکی کړی دی. په همدې حال کې په ټول هیواد کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري، او په وروستي موارد کې په کابل کې د طالبانو وروستۍ خونړۍ حمله د یادولو وړ ده. ملالۍ بشیر په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپوه حسین حقانی سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کېږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کېږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشرۍ او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډېر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډېره محرمانه توګه پر مخ ولاړل او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وتلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتنې وړ دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي. په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د ویشتمې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه یې د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داسې څه کړي دي چې ثابته کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr. Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta lasrasai umumi da che Pakistan ba mukh ke wail hit sanad khabar che Taliban cherte di kho us pade mawrid ke mung pohi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de Taliban la malatad las wakhli gui ta de khwandi zayuno warkawlo chakh las wakhli pa Afghanistan ke par khalko le hamlo de hughi makhawuni si aw da ha دي چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کوي. ستاسو د معلوماتو له مخې دوی په څه ډول اسنادو له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه یې د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
people. زه شخصي معلومات نه لرم چې دا خلک په څه ډول اسنادو سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره وروسته له خوشي کېدو هغه دوحې ته ورسېد. دای دوحې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی و؟ دا ټولې پوښتنې پرته له جواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیت پر مخ لاړه، او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د امریکا د پاکستان پوخانه سفیر حسین حقانی و چې د افغانستان د سولې په تړاو په ځانګړې توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې احتمالي هوکړې په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. بلخوا ته په کابل کې د پاکستان وسنۍ سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅکله د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان هم نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند سیمه ییزې بې ثباتۍ لار نیولې ده. په داسې حال کې دا چې هند په دې وروستیو کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر په اړه جدي تصامیم نیولي چې د پاکستان له غبرګون سره مخ شوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د هند وروستی اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصر الله خان د کشمیر په برخه کې د نوی ډهلی د اگست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتو له سازمان غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون لمخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې لدې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړه چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د وروسته لدې د هند قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 1,40,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلومات وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسئلې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګه چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینونکې ده. کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي هند د سیمې د بې ثباته کولو لاره انتخاب کړې ده.
نصرالله خان وایي پاکستان تیار دی چې د ده په خبره د نوي ډهلي تیری ته ځواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلي د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدراعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسئله حل نشي د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وایي کومې خبرې چې د ګوندونو استازیو کړي له احساساتو راپورته شوې دي. ښاغلی خادم وایي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خبرې منطقي دي.
کومه خبره چې د بهرنی چارو وزیر د پاکستان کړې ده او یا هم سیاسي احزاب کړې ده اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي. یعنی کوم څه چې د پاکستان سفیر په افغانستان کې ویلي دي دا منطقي دریځ دی، مشروع دریځ دی. بهرنی چارو وزیر ویلي دي هغه له احساساتو، جذباتو، د عنادو قسمونه بل څه نشي کېدلی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
اکونومیست خبرونې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه امریکا او طالبان د سولې تړون ته ډیر نږدې شوي. اکونومیست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې دواړه لوري د سولې یو نهایي تړون ته د رسیدو په برخه کې ډیر ښه پرمختګونه کړي. په دوام کې راغلي چې د موافقې شرایط ډیر ساده ښکاري، دا چې امریکا له افغانستان خپل عسکر باسي او په نتیجه کې طالبان خپل هدف ته رسیږي. په مقابل کې طالبانو ویلي له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې بندوي او نه پرېږدي چې له افغان اوري په نور هیوادونو برید وشي. اکونومیست خبرونه استدلال کړی چې اصلي مسله د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې دي، ځکه تر اوسه طالبانو تل له افغان چارواکو سره مستقیمی خبرې رد کړې دي. انډیپندنت برټانوی ورسپانې د ولسمشری ټاکنو په درشل کې د تروریستي بریدونو په زیاتېدو تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو له دوام سره سره د افغان ملکیانو تلفات زیات شوي دي. انډیپندنت ورسپانې دا مسله هم راخیستې چې یو زیات شمېر افغانان اندېښمن دي که د ناټو او امریکا شاوخوا 40,000 سرتیري افغانستان پرېږدي څه به پېښ شي. ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر خپل بریدونه زیات کړي، خو مشر غنی ویلی دا ډله به خپل هدف ته ونشي رسیدلی. ستارز اند سترایپس ورسپانې هم د افغانستان وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره کړې او د افغان ملکانو د مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبلې پاړې د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې د راپور یادونه کړې ده. د ورسپانې په لیکنه په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو په دوام او آن د طالبانو مخکینۍ ژمنې ته په پام چې ویلي وو د ملکانو خوندیتوب ته به پام کوي، بیا هم یو زیات شمېر بې دفاع افغانان وژل شوي دي. ستارز اند سترایپس ورسپانې د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې راپور ته هم اشاره کړې چې یوازې په جولای کې د افغانانو مرګ ژوبله 1,500 تنه یاده کړې او ویلي دي چې دا شمېر ډېر لوړ او د اندېښنې وړ دی. د کابل د چهارشنبه د بریټ په دوام چې پکې 14 کسان وژل شوی او 115 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک ویلي ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې ملکیانو ته په زیاتېدونکي تهدید سخت اندېښنه لري. دغه سازمان له طالبانو هم غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي او مرګونی بریدونه دې پرې نه کوي.
دوستانو زموږ غږ لا آزادۍ راډیو نه اوري. د کابل پر شپږمې امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د دې سیمې دوکانداران وایي زرګونه زره افغانۍ مالي زیانونه وراوښتي چې ان د خپلو هټیو د بیرته رغولو توان نه لري. خو ازادي راډیو وی امنیتی سرچینې خو ازادي راډیو ته وی امنیتی سرچینې وایي چې د دې چاودنې لپاره داسې مواد کارول شوي چې یوازې له دولتونو سره ممکن دي. فیروزه عزیزی په اړه تفصیل لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتی حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتی ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتی حوزې د پرونی برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتی ځواکونو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
په سیمه کې یوې امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې جسدونه پاتې دي چې په ایستلو یې کار روان دی. چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډیری کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی حتی هم زیانونه رسېدلي دي. چیرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دوکاندار دی وایي دومره مالي زیان وراوښتی چې د خپل دوکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالي زیان هم راته اوښتی. په دې حد کې چې که پر دوکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږمې امنیتي حوزې ته څېرمه دوکان لري، دته هم ورته زیان رسېدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالي زیان 1,00,000 افغانیو ته رسېږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمی اولا د همدې سیمې اوسیدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبې په ورځ د کابل پر شپږمه امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپي شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. له دغې پېښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغونده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چار وزارت هم دا منی او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
د شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابر ولای. یو څه ډیر واضح دي، هغه د چې پاکستان کې طالبان مسولیت لري، هلته ترګریز ډلې روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د ترسي پیخو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خنړای او قوي برید یوازینه برید نه دی چې تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلا بیلو سیمو کې ورته چاودنې شوې چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولې دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې سمو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي رینه وځي چې سمو خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم 8:30 بجې کېدونکي دي. وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په ارکیوي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنه شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره شریکې شوې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکي چې وایي نه کړی شول د زمري د میاشتې معاش د لوی اختر لپاره له مخکې واخلي، معاش به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته وویشل شي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وضعیت د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنجشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوې ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د تروریزم او جلاغوښتنې مخه ونیسي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یو نظامی اډه کې د چاودنو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او روسیه د جرمني پر المان غږ نړیوال رسنۍ تور پورې کړی دی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې برخه واخلي. درنو دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. وړاندې 2 19 پروګرامونه لرو چې یوې هم نیمه نړۍ دی چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده او بل هم کور کلی دی. خو مخکې له دې نه چې دې خپرونو ته ورشو، د دې ساعت وروستی خبری رپورټ راخلو. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا 40 ساعتونو خونړیو نښتو وروسته د کرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبای په پټه خوله د خپل کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. له دې سره خونړیو نښتو ته پای کېښودل شوه. اتمبای له خپل موقفه په ناوړه استفاده په 5 مواردو تورن دی او د 4 شنبې په شپه پولیسو هڅه وکړه چې دی ونیسي خو بریالي نه شول. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د قرغیزستان د ولسمشری پر مهال له 2011 کال څخه تر 2012 کال پورې پر پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه یې 5 واره ناوړه ګټه پورته کړې وه. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د ځان د شتمنۍ زیاتولو تورونه شامل دي. پولیسو د 4 شنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې دی توقیف کړي. دوی د بشکک په څنډو کې د اتمبایف پر کور چاپه ووهله خو د وسلوال مقاومت پیل کړ. ولسمشر سورنبای جینبیکوف د خپل هیواد پارلمان ته د دې بحران پر مهال په خبرو کې وویل د قانوني تحقیقاتو مخې ته د وسلوال مقاومت د خنډ په جوړولو سره الماس بیک اتمبایف له اساسي قانون او د قرغیزستان له قوانینو سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې مخکې اتمبایف د تحقیقاتو لپاره د یوه شاهد په توګه راغوښتل شوی و خو اوس به له ده سره د یوه مجرم په توګه چلند کیږي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشری روزا اوتونبایوا د ازادي راډیو له تلویزیونی شبکې کرنټ ټایم سره په خبرو کې د 5 شنبې په ورځ ویل دا وایي هر څوک باید د خپلو کړنو ځواب ووایي. اتمبایف یوازې نه دی، د ده شاوخوا نور خلک هم سته چې اوس هم له نورو سره مرسته کوي. زه باور لرم چې که د ده ګوند لاس پکښې ولري، له ګونده یې باید پوښتنه وسي. که چیرې دا یو څو کسان وي چې انارشي ته تمایل لري، دلته قوانین سته او په ټولنه کې پر دوی هم تطبیقیږي. د قرغیزستان د قانون لمخې هر کس چې د تحقیقاتو لپاره وغوښتل سي او هغه ورڅخه ډډه وکړي، په زور توقف او پلټل کېدای سي. اتمبایف درې ځلې د تحقیقاتو لپاره ورغوښتل سوی و خو ده ورڅخه ډډه کړې وه. له همدې کبله د ده پر کور د پولیسو چاپې ته لاره هواره سوه او کله چې پولیسو وغوښتل دی توقیف کړي، د ده د ملاتړیو او پولیسو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل سوې. نښتو 2 ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل سو او 80 نور ټپیان سول. د قرغیزستان پارلمان د جون میاشتې په 28 نیټه رایه ورکړه چې اتمبایف په له محاکمه کېدو نور مسؤول نه وي. اتمبایف خپل ډیر وخت خپل کور کې تیرول پیل کړ او خبرداري ورکړ چې دی په خپل کور کې وسلې لري. د د مدافع وکیل د مسؤلیت رایې د اساسي قانون پر ضد وبللې. دا چې پولیس ونه کړای سوله تمبایف ونیسي د حکومت لپاره د شرم خبره وګڼل سوه، او په نتیجه کې پولیس بیرته سره یو ځای سول او سلګونو پولیسو د اتمبایف پر کور بریالۍ چاپه ووهله. اتمبایف په مرکزي بشکک کې د کورنۍ چارو وزارت ته انتقال کړل سو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. دا کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیک وي خزه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شی پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دې فکر کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیله تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای. نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لویې اغیزې درلودای شي، چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد کبر او تکبر یې ده، اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي. ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خپه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوې ده، چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډیر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفات کوي زما خوړه خو خي دې ما سره یو رقم زد پیدا شو یم یو ورځ ما د اوریجو لپاره وبو یې خو چې زغه باید هغه کې جوش کوم او صاف کوم زلارم چې منځ کوم تر څو به خټيږي نو بیرته چې زراغ مش پس خانه ته ز ګورم چې زما خوخه پاغه اوریجو کې اگر چې ما پاغه کې مال گاچول و خودی پکې نور مال گی اضافه واچول دومره مال گی واچول چې غي باندې هغه اوریج مکمل لکه د زهر جوړېدل نو ما تر پښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړه لوي ما دې کې مال کو کتل مال گی کم ده ما یا ترارل چې دا تیر وختونه چې کم خوړه خراب شي کم خوړو کې مال گډې راشي هغه ټول زما د خوخه د لاسو ټول ما ته په قارو حتی زما خاوني ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې شي پخ کړی دي
د دې تر څنګ چې ځینی خزي په لوی لاس د خپل کورنۍ آرامښت او سکون تر اخلي داسې خزي هم کمی نه دي چې د صبر او زغم لاري په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړي ده 15 کلنه بی بی شیرین وای په خپل څلور څلوېخت کلونو ګډ ژوند کې ل یورګانو خوخی او اندرایم تو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي دا وای که څه هم دا کار اسانه نه وو خو د دې خپل کورنۍ د خوشاله ساتلو لپاره ډېر سختي وګاللې نو موري وای د درې یورګانو ترڅنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خويندې سره اوسېدلې دي
خپل خوشاله ما د دې په کور کې د خسرانو په کور کې د غوندره خوشاله دي غوندره رازادي د نن ورځ پورې غوندره ته خوشاله دي دوه ګوي دی رانه زو خپل ځای خې نسې هیڅ حکم نه خکېږي زو قبل سره مخه وخت د نن ورځ پورې دوه خويندې یو ځای ده ز اول اخر به نن داسې زغلې م په چا باندې کار نه پلدل ته ته غوند دوه برته کول خوای چې مې خسر مې غوند خدای نه خوشاله او خپل خپلوان نه خوشاله انګان د صاحب سیمه د مسای مې د شکر د زمون مې دي مصر نه عزتین کور ګډ وره ده ز خپل لکه مور غوند چنګا کوم دي په سر د زمون په سر د انګان په سر
خو له حقوقي اړخه خزي تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دند لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي د یو خصوصي په هنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صافی په اړه وای
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبه نه چې ایجاب قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده درې شیان په واجبېږي چې هغه نفقه ده د مسکن آماده کول دي د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازې چې ټاکلې وي او په هر اندازه ورته رضایت خودلې وي هلک مېرمن مکلف نه په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپل خسرانو سره ګډ ژوند ولري اخلاقا دا راځي کېږي مېرمن ته چې په کور کې کچېره ګډ ژوند نو کارونه هم ګډ دي مسولیتونه هم سره ګډ دي ټول ته مشترک دي
هغه خزي چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي ل روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه مو د کورنۍ مسایلو مشوره شمه کټوازی پوښتلې ده
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب ژور خپګان استرس او یا هم لراتلونکي څه خبر اندي روي رل
چې کله یو جلی پیدا کی هغه ته د سویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به یو چا مسولیت لري او یو شاهزاده ورازي او ته بوري او ست ټول خوبونه به پوره کوي بل اخر دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاون پس نخلوي یعنی خپل خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي دا غرضونه لري چې زه به می خپل خوبونه ځینې خپل پوره کوم خپل به د مالی لحاظ خود کفا اوسم خپل به ځینې تحصیل کوم زحمت به باسم خپل به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم بیا بل یو خاوند سره د بازي مسایلو لپاره واده هم کوم خو هغه د سینې د چاغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنی کور پسې ترلاسه دامه یو غلط فهم یعنی دا هم د کورنۍ اختلافاتو یو لوی لامل کېدل بل دلیل د کورنۍ اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي نو هغه کورنۍ خو په جنا چې سوره اماهنګي کولای شي څونه له یو بل سره مشترک نکټې لري د فرهنګي لحاظه تحصیلي لحاظه سنی لحاظه څوره یې منلای شي څوره یې نشي منلای که دغه مسایل په نظر کې ونی سو مخ کې لواده نه نو بیا بعد لواده به مخته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل بنه
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان شوه د ژوند پناخوالو او بریا وژغېږو د خبرونه هر سه‌شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو وروسته اورېدلای شئ
زیاتره وختونه د یورګان درند او خواخیانو ترمنز د وقدو لامل رمنسته شوی نه مناسب رفتار دومره جدی او خطرناک حالت لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثيلي ټوټه برابر کړي چې د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستي. تاسو د دې تمثيلي ټوټې اوریدو ته را بولم.
وی خور دی په د دومره کار شي له خو بچی پاسیدل یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته دا دومره لوکې ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمام ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې ولې دومره تانې را کوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به تم پیدا کې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما هغومره ستړي علاقه وو، له تا خو ډېر کار.
چپ شه، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې دې خبرې اوریدلې نو ډېر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې. مکرجلې
صبر، دا موبایل زما کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مه شي. ښه خو یې؟ له کله چې له خارج راغلې هېڅ مې نه یې لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او احوال درکړم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپین ګل هېڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورکسي، هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مه شې زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلی ترې راغلی، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی یې پورته کړی، خونریزي زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې مراوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړ، که نه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلی وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې، سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړه سه.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام.
ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي پوهاوی نه ورکوي.
وای چې ماشومان سپینسترګي کیږي د هندې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولی له دونه ناوړې ګټې ډېر زیات اخیستل شوي دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې تر څو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه ماشو اخیستل جایز نه دي.
خو ګوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به یې د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومانو پوهاوی د هغوی د ژوند سره نښتې خبره ده او کیدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپلو ماشومانو ته پوهاوی ورکړو تر څو د جنسي اړیکو ښکار نه شي، د راپور تر څنګ د دیني عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه که عامه پوهاوی د تربیتی مسائلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي تر څو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبیسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي هغه کې جنسي تیری اوسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنیو لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوی کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښيي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تا نه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چېرې دا سرکتی وکړي یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه دی بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړه شي هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپینسترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. چایګانو بیچارهګان دا دواله ککانو ډېر ښایسته خلک ککانو ښه فامیلو مور پلارې معلم ول خلک زره کې پلارې در پلارې ډېر بدخویه و. چایګان وخت بچ باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانو به د ډاره یو دفه دوه دفې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي. جنگ بشي باندې بم نه پریدي بل اخر اندونه موضوع دي تور سه چې چا الکان بخپل کورو ته بيول یا دفه بيول ول دي نه استفاده کړي ولا د الکان بیچاره زیات ډیر مجبور شي او کنه وړکی الکان زیات ډیر مجبور شي او ډیر زورول الک فشارغه کورته مرتغه مرته چې ول مور پلان نس او با تربیه فامیل نس شو چې نو زیات خفه شو جګر خونه شل نمغم سرغان باندې به پولیس را واستغه الکان بنديان کنو دوی د شرم هغه منطقي نه کړه او کله خدای چې چیرته دینو دونه جګر خونه شو چې بیخین یو بد وضعیت مونږ ټول د واشت په منطقه کې ټول بیخوډار شول
په پرمختللو ټولنو کې په خوانځو کې ورسره لپینځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسيږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح دي بس لاندې نیول شوی دي او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د زورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همدا شان دیني عالم مولوي نور الله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو د شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوهې کې او هوښیارې کې او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده د احمد شاه بابا د مینه اوسیدونکو دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوهیږي ځکه دا پر راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته اما په هوونه ته خه خبره ده د نه یوازې چې د والدینو له خونه باید د وشي په حقیقت کې ترکه د ټول باید د نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم گلالای د کنر د ولایت سیدون کې ماشومان ته باید سم تربیه ورکړي. زمونږ خلک اکثرا بے سواد دي په دې شنه باندې پيږي مخصوص په اطرافو کې دا شاید د مسایل بيخي زیات.
زادی رحمان نومیګم د لغمان سیدون کې ما زنجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
خوګوریدونکو در و پوهند له نظر پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوشي. دا چې د جنسي اړیکو پر اړه ماشومانو ته کورنۍ څنګه ما پوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې اړه پوهاوی ضروری دی کنه، او که ماشومانو ته د جنسي اړیکو پر اړه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم ته راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکارې استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی باید وایو چې مشومان ته باید اړوکی سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل سي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې، دا به ټولنې ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنې کې چې عقلي وده ډېره نه وي، جنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه وي راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کېږي. هغه ټولنو کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کېدلی سي.
استاد، ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې که موږ ماشومانو ته په دې برخه کې معلومات ورکړو او دوی وپوهوو، دا به دوی سپین سترګي کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپین سترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کړو، بیا هلته ویلو چې کوم ماشوم باید څه شی څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډېر فعال دی، چې موږ ورته وایو بعضې ماشومان شته دي د رواني اړخه ډېر زیات فعال دي، هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډېر ورته وښودل سي کېدلی سي افراد وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې وروزېږوي. برعکس، هغه ماشومانو ته چې هېڅ نه ور زده کول کېږي، چې په دې بهانه چې دا به سپین سترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپین سترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری ته آماده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپین سترګي کېږي، ولې دا ماشومانو ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې موږ تر کومې کچې پورې څه ور زده کړو، تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري. نه یې منع کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رازوس، حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته د سامه ذهنیت ورکړ شي چې بالاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کوي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کوي.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري. ځینې شیان ووایي، هم ځینې په وینا کې کېږي، دا باید موږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کېږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کېږي. د ډېر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي، او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي. هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې؟ دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي.